הרב הלמת נעצבה, נורצן, שזה מכפלה, הלמת כלי כלידי. הוא אחד עד המומן אבסן הנגר. הכלי וקייתי אבסני לי, כי וקייתי אבסני ריפול דם, על המחכם הייתי ריפול דם. ריפול השקל לרי. אבסני כנראה את התג'רובה הנשתה, לראה כמה שווה את התג'רובה. אמין אבחנפור אבסני מעלו סידי, עם ההוכחי שווי יוקו. אבחניסטן אבסני מעלו סווי יוקו דאו, הם בזי הבנוי, שאמין אבחנפור חפסן הנגרו. דסי ווסטרי ננזור אבסני לי, מעלו סידי. הרעום חי אבסני לי. חודה דעת שתג'רובה פה כפנוי השקל, כאבסני כתג'רובה פה קרדה. ומה חסה, מה זיית עשר די ורדונה חסתה דה. מה ורדו אבסני דרי לוסטיני, מה חסר, מה דעו איזה אבסנה ורדו עלה לקלה שינו פוכתוני ולינה שינו קלה. מה תג'רובה קלה ושלום נלד זה קמי, אבל הרקה מה חם אבסני, מה פדי בניין לקלה. ורדו על הדעס אבסני לי, כי הלמתי אבסני לי, כי נו פחתו נמלי נשני כאלה. הוא הרק קמי אב ששוק הלום, אללה רק עם החם, אבסני קמי אבי, ואין הפס בי, הלמתי אבסני אמם משהו שו. צ'ה חטב רק לו, ואחת אמרו, ירד תצוק, יש למטה אמם, חטב רק אבי. זה דנה וואלן, זה וואלן שפחתו נטול פשריקה. הוא הייתי הבקר אבסן הנגרדה, יח אבסן הנגרדה.
תאיר סב, דה סימבוליזם יד על המתנגרי תיאוריץ' ביורופ כמן סתרג לה, בהל תאגה וכת כליסה הקימה וחלגו פשקרה חברי נסווי כבולה, את זה כעלמת כבי חברי כבולה. פעוס וכת כיצה פיקר כוי, שהיה על המתנגרי יע סימבוליזם ארטיאדה וכדה יהיו הונר לה.
מרגבר זה הונר גנה. ارتيانا اونر گنم اصل کے تا سو خپل ہو گرے کنا تا جو بمن وسی بیانیا وسانا یو کس ایز انداز کے لکھنا شی کس ایز انداز کے داستانی یو کس ایز انداز اغا خوان نہ کوي تجربہ ما ما تجربہ خبر ہو کنا نو اغا علامات افسانے کے تجربے ہم کی بل دادا چ لستون کے پاغ کے وا چوی چغا فیصلہ ہو کی جدا علامات یو کس وا دا اردو والا اغا کے علامات وہ جی ٹیلی فون رسور وہ پرے وا تا خلق پہ نہ پوی جنگ اخبار ایڈیٹر وا اغا جدا کار دا چ مو نے لکھن کی نہ پختن ہو کچھ تا سمجھ سدا ما اردو وچ نہ دا سن نہ دا افسانہ علامات خو کار دا مو لکھن کی پس کم پل گردی دو پکالا چ مو خپل پوشو مو ز پے پوشو جدا افسانہ ٹیلی فون وہ کلنگ دے جینے سر خبر ہو شو نوغه وتے چ ما ودا دا یا وغا ز تا سر ودا نہ کوم سڑے بیوش شو یا مر شو بیوش شو ٹیلی فون وقت ٹیلی فون رسو مو زنگے دا مو بیا گو وچ خدا کی قسم افسانہ نگار افسانہ پوجندے شی نو ما دمر پو غنو خو بر غو دے ما تعریف کو نہ علامات دا دا چ علامات مت زدا خغنن چ لس کسان ولن لس کسان لس قسم قصت جوړه کی کپینځه کسان ولن پینځه قسم سوچ بو کی
لکته سی اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د جنو لیکوالو په خصوصن چې کمی علامتي کسي مالوست دي دا غوی علامتونه ډیر پیچلی وي سړی پرې نه پوهیږي څه فکر کوي چې د شاعری غوندې لکه په شاعری کې چې ځینې استعارې مشهور شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته کنه چې سړی پوه پوهېږي چې دا د څه دپاره کارول شوی دی
شته او په نشته خو نه هم پوهېږي چې شته دی که نشته دی خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لستونکي سر درد باندې اخته نه کړي داسې لستونه لکه تاسو اشاره وکړه ورته علامت هغه په کار ده چې لستونکي په ګوموګو کې واچوي ګوتې نه ونیسي رضا ته تا به مثال په توګه زه تاته وایم چې رضا بارته ته یو شیخه یم نو تا به سوچ وکړې چې څه شی ده دا بار وخیر نو تجسس ده تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې ده خال وای دا خو ما لیدلی وو که نه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 ودې کتاب که ما سا کتاب داتا سر خبری افسانه دا اغا که دا چه بغی که بیخی چوک نپویگی 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 آخیر که آخر این چه راشی نوغا که اگوری جویش وی ما خدا خمرا دورست کلوش وزه وسم دا خبری کام من دا علامت وو پیچی دا آخیر که این تورت دا سر پوشو ویش وی دا خو من دیتا خوی ما خیال نو علامت دادا سپ کار دا چه ویش وی دا پوشو خو خیال می نو دا خو مالی دلی دا گل دا دا گل مالی دلی و ماوی تا خیال نو کلی علامت دا سپ کار دا
تایر صاحب اوس بس تاسې آثار او تراسو تاسې په داستاني ادب کې ډیر کار کړی دی د لنډو کیسو مهم ډیر مجموعه چاپ دی ناولونه مهم لیکلي دي سفرنامې مهم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
ما چاپ شوي کتابونه نه لاس دي ټول ټال پوځ کې دوه دی اردو دی او ناول دی او افسانه دی د دن په نو نه ده پښتو افسانه کتابونه دي دوه سفرنامه دي درې رپورتاجونه دي رپورتاجونه درې رپورتاجونه دي دا نو لاس کتابونه چاپ شوی دي شلم کتابونه مزامین او هغه کا چاپ شنو شل وشي پورا ما وشل کړه
اوس چې د عمر په اوایم پسرلی کې مقام یې شیدای اوس هم لیک کوي ک لیک
لکھولے نہ چھ مز لسن میں رپی گی بکر کے نہ نکلا لیر پ مشکل ز یاداشت نہ لکھا ہونا چھ نکلا متعالی البتا کہ ہم کتاب نہ گورو
او تاسو ډیر مودا دلته په کراچي کې د پښتو ادب دیوه بل وساتله د استاد د پښتو ادبي جرګې غونډه اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي څه فکر کوئ چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچي کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب سره څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي کدی کنه نو پښتو یې ژوند کړی دا په کراچي کې پښتو ارزه کې ویل شي کوم بازار ته چلار شي پښتو ویل شي مستره شي زه خوش چالنج کراچی کے لکھوالان پختون شاعران ادیبان سلونا زیات ہوئی خوف سوز دادا چاہ فیضی شعر را دا بار بار دے گی نہ پختو شاعران ڈیر دی نور ڈیر چاچی غزل بند پوئے گی درے سلور دی وہ افسانہ نشی نکلا نہ سر ڈیر کم نکل سی کس دعائیں لکھی حضرت خوشحالیں جب پختو افسانہ دا پا جار پا ڈاڈا زڑا پوچھے تو استر گو آئے ہم پندوس کالا دے پختو خدمات وکڑو خل کو پکے نکرے تنخواہ گانے موٹر بنگلے جو لکھے ماں پکی توان کڑے رکھو توان میں نہ کرے تو توان میں گانا نہ پختو جر سا دبی جرگا سلیش کالا اوش چیش ماں بنیاد ایک ہے وہ انہوں نے چلے گی معذور شوق ہوگا ملکری تو خدا خوشحال تھا غور عظیم کور تھا جرس جرگا چلے گی وہ سب پورے
طاهر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچي خبروله د دغه مجلې څو غنی چاپ سوی او دا ولی بیا بند شو
ولی بند شو دا اوس سوال دا چې پښتانه کومه رساله د لاسو کولو نه ته چلے دی دا دا یو ریکارډ چې دولس کال جرس او چلے دی یو ریکارډ دا چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور رسالو دومره صحیح نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر چاپ کړو نظم نمبر 1300 صفو نه زیات تا خاص خین کتاب دا ما افسوس دا چې زه مزه بیمار شوم کنه ما خیال دا چې زه به څلور نمبر چاپ کوم دوه چاپ شو دوه دا نو شخصیت نمبر افسانه نمبر او معیاری خو شه بس حالات مرګرته و نه کړو نه شپږ څلور وخت غنه چاپ دي
طاهر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسې ټول کارم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې م شاعري کول او بیا
پرېښوم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس یو نیم شعر راشي فی البدیع ولیکم دوی ته مې نه ده غلط ملګرو ده تور شپیدی تور شپیدی تور شپیدی بلاگانے بلاگانے رپسی دی دعا گانے میں بہا کے نہ قبلے گی رتا کڑی چا سپیرے سپیرے خیری دی لازے دادا یو شیر دعا ولی کن کنا وغا دا شہری میں شروع کرے وا خو چونکہ ما ابتدا دے اگا نہ کرے وا داستان بارام شہزادہ تورا باندے داستان میں شروع کرے وا نو چونکہ ما افسانہ ہوں دالو سلام افسانہ میں خواہ خواہ نماز شہری میں پر خواہ شہری کے ماں بغیر سوچا بغیر فکر ماں شہری پر خواہ افسانے میں شروع کرے انہوں بھی افسانہ میں چاپ کرے وہ افسانہ پکاؤں گے کمانا ہے وہ افسانہ دادا چیزے پہ نما خسلوں شرمے گا خواہ شروع میں کرے وہ طوفان صاحب دے خدا بخی وری ماں طوفان اگر تم وہ لگا لگا پہ گنچا رسالہ کے چاپ کرا کہ گھر میں چاپ کرے زبان افسانہ نے کارنا ہے دادا جی افسانے میں دادا کارنا
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دی هغه لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته چې هغه په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کولتا دا امیدم لارم ته وړم چې لیکوال دا مهنت وکړي نه ستاسو په امر او شهران دومره ډیر دي کنه چې شهري ډیر زیاته دا اوس افسانہ دے ولی کلشی نثر دے ولی خاکا دے ولی کلشی رپورتاج دے ولی کلشی سفرنامہ دے ولی کلشی تکل دے ولی کلشی پیغام دادا چے نثر دے توجہ ور کلشی
رادیوئی مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سے شنبے سہار 8 بجے واوری
وای چې د قبر کاسه نسکوروي وغمې دا ځل د کوم قبرجن نقل راوړی چې لمغه کانو سره په لانجه اوخته دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو.
د موګاکانو برج د جرمنی د خلکو ولسی کیسه. ونه یو وخت په ماینس ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه وړ کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده، او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالي راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږې سا ورکوله، او ان شتمن خلک به وږې څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه یې بېوزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. ده چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي، وږې به یې پورته وغورځولې. وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډیریده، او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې. ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کاختی زپلی خلک سمدستی مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل، او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف یې چې لمبو ته کتل، لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. ویې ویل دا خلک موږکان دي، موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې، او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران یې هم وخندي. نو وی ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوسېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پایڅه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګه خو ټول وو، چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستې وره به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه، او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی، او د برج یوازینۍ کړکۍ یې کلکه پورې کړه، بېغمه څملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول، او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موګاکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل، او په درانه خوب ویده اسقف دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موګاکانو برج بولي.
دا ادبی مجلې په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې پلاټ د کیسې خاکه ده او مهم ټکی باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي
احمدی صاحب؟ کله خدا سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا شي، غوټم صحیح هغه نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته د کیسې ژبې ته دلته بیا کار خرابي. د کیسې د ژبې په کیسه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپل خاطره ووایم. تقریبا 12 کاله پخوا ما لنډ کیسې لیکلې، هغه وخت پایل او لیکوالي باندې یو ول ستلس لنډ کیسې برابر کړې او غوښتل مې زده دي یو ټولګې په ټول کې راوم چاپ کړم، خو هغه ټولګې چاپ سره سلې نه میده. هغه لمرنی لاندو کیسه ټولګه وزما نو طبيعي خبره ده چې کله کیسه چاپ سي خلک یې ولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نور ملګرو چې په کله تلیفون راته وکړو یا به موږ خبرې کولې کیسه او محتوا او غبنه به ډیر خوش سوي ما، خو ډیر شان ډیر دغه کلمات په کې ډیر ټکي په ډیر ډیر خبرې به وي چې په هغه کې په دوی ته نه وي. مثلا یی غزنی خلک دا خوش کا او کاوار دواړه قهر او غصه ته وای، نو دوی په خپل دغه کاوار د خوش کړه سمانه هم د نو نور اصلاحات مو نور نمونه مو هغه وخت زمو توجه سمو چې ما یوازې په خپل لهجه باندې د سیمه په لهجه باندې دغه سی ولهجه باندې چې یوازې د غزنی خلک شادر باندې پویدلی ول پغس ولهجه باندې ملاند کې سیلی کړي، او ما فکر کاوه هغه وخت ټول خلک په دغه خوش کا او کاوار یا د نور اصلاحات چې په یو خاص سیمه پورې اړه لري په دې باندې مشغوله پوهیږي، خو وروسته داسې نه وه. دا خبره تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي هغه یوازې د یوې سیمې لپاره، د یوې محدودې جغرافیا لپاره، حتی د یو ولسوالۍ د یو ولایت لپاره، دې لپاره نه لیکي. فرضاً زه پښتو کې یو څه لیکم، تقریبا 6 میلیونه پښتانه دي، نو دا 6 میلیونه پښتنو لپاره باید یو څه ولیکي. یو څوک یو څه لیکي باید هغه په ژبه باندې په لیکنه کې که په قندار کې یو څوک پویږي هغه په مشرق کې هم داسې په لیکنه باندې پوسی. البته په دې کې ځینې خبرې شته، ځینې دغه اصلاحات دي، ځینې دغه ټکي دي چې هغه خپل هغه کیسې ته خوند وربخشي. مثلا که تکرار وایي چې غوسه غوسه غوسه، که یو ور خوشک وایو یا کاوړ وایو دا هم بد نه راځي. یو خو بدای چې له نوو اصلاحات او له نوو نمونه له نوو لغتنو سره موږ آشنا شو، بل خبر ده چې هغه نثر خوشوالی راوړي، خو شرط یې څه ده؟ کله چې موږ لیکو چې خوشکا، په هغه اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه یا دغه نور اصلاحات که موږ راوړو هغه معنا یې باید ولیکل شي. دا ورو بیا مې عامه کیږي. فرضاً دا اوس وینم بد لس او دورس کلو زنده غست نور د کورانم د سی هغه يم د خوشک یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما ولټ کارول شتر د مخ کی هم دغه ټکی ول په پښتو نصر کین، خو یا به کم یا ما نه ولدی.
یو خو د لاجه خبره ده او د ترویسی می پوری محدود جنې لغتونه او اصطلاحات او جنې کنایې دي. یو بل شی چې دا هغه د ست چې د جنو سیمو بازي دودونه دي، بازي رواجونه دي، بازي خبرې دي چې ډیره عام نه دي. تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ، په غزنی کې د نایزه بازی لوبه ده. دغه لوبه چې دا که یو څوک یو لنډه کیسه په یو نایزه باز باندې لیکي، دغه خپل اصطلاحات لري، خپل لغتونه لري، امکان لري په دې باندې سړی پوه نسی، ډیر کسان په باندې پوه نسی، یا بل یو شاید داسې یو شاید فرزان شولې دي. د غزنی خلک د شولو نه په کارلو پیږي، نه په هغه اصطلاحاتو پیږي، هغه خپله د کښتې چې ده دغه خپل ډېرې داسې خبرې لري چې عامې نه دي. یا فرضاً امکان لري په کندهار کې دغسې اوس د انځرو په انځرو که یو څوک یو شی لیکي، انځر بیا یوه دنیا ده او خپل ډېر داسې شیان لري. داسې مسایلو د عماولو لپاره څه فکر کوي، څه باید وسي؟
تاسو نه ځای نه ځای بازي موږ خلک بیا څانګه ورته وایي. دغه یادونه وکړه که فرضاً په یوه کیسه کې په یوه لیکنه کې په یوه ناول کې هغه لیکوال غواړي دغه لوبه پکې راولي، نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي که داسې یو څه موږ راولو چې هغه نور خلک ورباندې پوه نه سي، نو هغه به زما په نظر باندې بې فائدې وي. ځکه ما مخکې وویل چې لنډه کیسه ناول یوازې د یوې سیمې لپاره موږ نه لیکو، او هر هغه څه چې موږ راولو هغه باید تشریح کړو، په تشریحاتو کې راولو. فرضاً هغه نایزه بازي، هغه یوه نایزه لري، نایزه باندې ټول خلک پوهیږي، هغه بل لرګی میګوای ورته وایي دوی. بیا کیدلی شي مثلا د کتاب د مغه پخانې په لاندې موږ ولیکو دغه یو تشریح کړو. ډېر کتابونه هم دغه ناولونه لنډې کیسې مثلا د پښتو کې دومره مشکلات نسته. اوس که ته فرضاً یو ناول ژباړې او لنډه کیسه ژباړې انګریزي ته، اوس په هغه کې یوازې لیکلی چې ګودر راغلی، فرضاً ګودر په ګودر باندې ټول پښتانه پوهیږي ګودر څه ده، خو یو انګریز په نه قربانې پوهیږي. هغه ته باید همدغه تشریحات موجود وي چې ګودر څه معنی. همدغسې مثلا که په یوه سیمه کې په غزني کې څانګه ده، هغه څپلۍ ده، که دغه مثلا د مشرقي لوستونکي ورباندې پوه نه سي، نو دغه موږ بې فایدې راوړی. یعنی د تشریح لپاره موږ واک لرو، اختیار لرو او پراخ لاس لرو. دغه نثر یا خصوصا تخیل هغه وخت ډېر خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري. که تکراري موضوعات وي پخوایو څه ورباندې لیکل شوي. زه یو مثال درکم، که تاسو مثلا یوه کیسه لیکئ او هغه کې د فوټبال لوبه راولئ، دا شاید ماته دومره دلچسپه نه وي، ځکه فوټبال په دې وطن کې پاره سیمه کې شته، پاره ولایت کې شته، پاره ولسوالۍ کې شته، ټول خلک ورسره پوه دي. یعنې داسې یو نوي څه نه لري فوټبال تشریح ته ضرورت ولري، خو که څانګه یا څپلۍ یا نیزه بازي دغه موږ راولو، دا کېدای شي چې نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي، خلک یې نه پېژني، هغو ته دلچسپه وي. یعنی نوی څه خپل یو شایست لري، یو خوان لري چې پر وسلو باندې ارزي.
د کیسې نثر باید څنګه وي؟ کله کله زه ځینې کیسې لولم، ژبه ډېره رسمي.
دا به موږ یو خاطره درته وایم. تقریبا څو کاله مخکې یو څوک بل ولایت کې ولنډه کیسه لیکلې وه. هغه کیسه په تلیفون کې راته وویله، ډېره شایسته وه، تشویق مې کوه، نوی لیکوال، نوی ځوان. خو اتفاقا ډېر وخت ووت، یو وخت مې په مجله کې هغه کیسه ولیده چې چاپ شوې وه. یعنی ډیر دغه سی دغه دغه سی کوم چې ما ته په تلیفون کې ویلی وو، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50 فیصده وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه. د کیسې ما تلیفون ورته وکړم، کومه کیسه چې تا ما ته په لومړي ځل ولوستم، په هغه کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ما ته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وایي هغه ده وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره خبرې ما ورته وکړې، یا به قناعت کړی یا به نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلمات وډاکي، ده په نظر باندې دا شراته الدس داس نه ده. نثر څومره ساده یي، څومره ساده والی ولري، ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیاتو د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسو خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري. یوازې سواد ولري خدای دې وکړي تر څلورمه پنځمه مکتب ویلی. بله دا ده چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده یي، څومره خوږه یي، څومره همفهمه یي، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه یي، څومره تصویري، هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپل وسه پورې ساده ژبه کاروم. بله خبر دا ده چې کله کله غواړي چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولم، دغه پاراګرافونه یي، یعنې یوې جملې دومره اوږدې چې هره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف یي. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یي، ناول یا تقادي مقالې مې، که نور مقالې مې، فرضاً سیاسي مقاله څوک لیکي، څو چې جملې لنډې یي هغومره نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله ورته جملې پایل دي، انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساخت دی، نفس اخلي، یو څوک فرضاً پادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغوی داس نه کوي چې فرضاً یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف یي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې وي، هماغومره به په ژبه کې خوږوالی. بله خبره د نثر لیکنې په برخه کې، ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پر لپسې پسې لیکلې وو چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکې، قلمی ور واخیست، کاغذ سید لاس کړ. دلته دی واخیست کلمه یو کم اس ولا، یعنی تغیرات کړل، یو رنگ کلمات، یو رنگ تور، یو رنگ کلمات هم نو کارول. یا بل ځای یو ځای مال وست، یو کیسه ونه پجم ناول، نو هغه کریکټر سینزرګل نومې دغه داس معرف کړایو. انزرګل ځوان وو، د پلار یو زوی وو، او د رنگ شایسته وو، درېزل وو. دا په معنا کې هیڅ کوم تغیر نه راولي، معنا مغه لوستون قربان پولیس سي هدف است. خدا دا رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، یعنی دغه سپر لپسې، یو رنګ کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، د به خپل نثر خوږواله له بینوري. دا رقم لیکل کېدای شوی سي. فرضاً انزګرال ځوانو پلار یې هم دا یو زوی درلود، دا یې رنګ شایسته ښکاریده. هغه وو درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی. یعنی دغه اصله کلماتو سره لوبې کول، یا پار ټکي باندې، پاره کلمه، پاره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل، دا خپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وړې په ځای سره، البته په لنډو جملو کې بیا به اوږده جمله دم ډېر ښه راځي، یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې. خو په عمومي توګه څومره جملې ساده، لنډې، روانې او تکلف نه لري په لوستلو کې هغه ډېر ښه راځي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته یې، ما لیدلې دي، لیکنه دي. د لیکنهو په حصه کې مې یو څه راته وایسته څونه اهمیت لري.
دا کله کله خبره انسان پخوانیو خاطرو ته بیا زموږ درې یو معلم وو، شپږ مو مسلم کې وو، نو هغه د لیکنه شوب نه شوب په واره باندې په تخته باندې ولیکل وای بخشش لازم نیست اعدام شود. بیا د دې په اړه باندې کیسه وکړم. وای دا یو بندي وو، بیا څوک پخوا زمانو کې پاچانو پښتو کې، بیا پاچا ته پرغلې شفاعت یې وکړي، وای بیا پاچا خاطر کړی دا ورکه هغه د زندان مشر ته دا به خلاص کړي. نو دلته هم دغه جمله پاچا لیکلی چې بخشش لازم نیست اعدام شود. یعنی دلته له بخشش وروسته دغه پاچا نه یوه کامه یې رسوي وه، بخشش کامه لازم نیست اعدام شود. هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نیست، یعنی بخښنه لازم نه ده اعدام دي سي، او که کامه ولري چې بخښنه ده، یعنی وی بخښه لازم نه ده چې اعدام سي. نو هغه سړی چلته لی وغه خط یې هغه زندانبان یا د زندان مشر ته ورکړی، هغه په دې خاطر چې پاچا دغه یوه کامه ورنه یې راوغه سړی اعدام کړی. وروسته بیا پاچا خبر سوی چې دا خو مې بخښلی، هغه خط یې راوړی له دنه یوه کامه یې راوله. نو دا مثال د دغه مثال نه ده په دې خاطر من ما وایي چې د دې لیکنه شو د دې پاړه باندې هغه دغه د دې 15 شپږ توپ خانه خاطره هم دغه یو مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلې ده. لیکنه شي ډیر ضرورت دی. لیکنه شي یوې جملې ته دوه معناګانی ورکوي، اته څو معناګانی ورکوي. لکه څنګه چې هم دغه مثال ما وړاندې کړم، خپل په معنا کې ډیر تغییر راولي. لیکنه شي د لوستونکو کله چې د ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي، کاغه لیکنه شي نه پکې د پلس لوستلو کې څه پیدا کوي. لیکنه شي د لوستلو د سهولت لپاره، د اسانتیا لپاره دا ډیر ضروری ده. کای جمله یو پای ته ټکه یو نه لري، اخو لراتون په جمله سره ګډه سم، دا به دوم ځل ولې سترڅو پوسې سي نه دا جمله پای ته ورسې دوس بل جمله شروع سم. ډیر ضروری ده نقل قولونه. ګور مثلا نقل قول ته دی بل چا خبر راخلی، کاغه په دو قوسونو کې مونږ نه سي په نه خونه قوسونو کې، هغه لوس کې فکر کوي چې دا د همدغه سړي خبره ده.
کور مودان
ډیر مننه تاسو ته مننه.